دوی بجی شوی احمد چی بریم. السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. وړاندې به دا خبرونه تاسو واوري، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې هم د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر همدې موضوع خبرې کړې وې. د سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو په کندهار کې له ده سره منلې ده چې راتلونکې اونۍ به په دغه ولایت کې ښځو ته اجازه ورکړي چې بیرته کارونو ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. ښاغلی ایګلاند وویل که چېرته په کندهار کې ښځې کارونه پیل کړي، نو دی هیله من دی چې په نور افغانستان کې به هم ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیلو جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
اخیل منازی زیاته کړ چې په پاکستان کې لهم د بیا اسناد او افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وای چې د کراچۍ له بند خوشی شوی بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته ستولې دي. تاکل شوی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي. د اوکراین د تماس په ډله یا یو ډی سی جی کې هغه پلسکونو هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي هیله څرګنده کړې ده چې F-16 جنګي الوتکې دې ژر ور وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکراین د تماس ډلې په آنلاین غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د ځواکونو وسخرواله برخه او هوایی دفاع د روسیې د پرلپسې بریدونو په وړاندې پیاوړی کېدای شي. روسیې یو نړیوال هوایی نندارتون د نامعلوم وخت په مخه وځنډاوه. دا په تیرو دریو لسوزو کې لومړی ځل دی چې دا نندارتون ځنډی شي. روسی رسنیو نن د روسیې د هوایی صنعت د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د ایم ای کی ایس په نوم نړیوال هوایی نندارتون چې ټاکل شوی و د جولای له 15 تر 30 ماسکو ته څیرمه د ژوکوفسکي په سیمه کې جوړ شي د امنیتي دلایلو له امله وځنډېده. ایم ای کی ایس هغه نړیوال هوایی او فضایي نندارتون دی چې له 1993 کال را پدې خوا په هرو دوو کلونو کې یو ځل پرانیستل کېږي. دا نندارتون حتی د کورونا وبا په وخت کې نه و لغوه شوی. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړل. سعودي عربستان په 2013 کال کې وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر لریاس ویسوب کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزارتونو پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي میکروفون ساسي پروګرام دی ز فريده سيالي مو تخنيكي چارګر سره میر احمد صفاي مخه تاوري. د سره صلیب او سري میاشتې نړيوال فدراسيون وایي د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکالي هم پیل شوی. روان کال د دې هیواد دوه په درې ما برخه وګړي بشري مرسته ترته لري. د سره صلیب او سري میاشتې نړيوال فدراسيون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان لا څلور درجو ولایتونو په درې درجو ولایتونو خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی. په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دا چې دوه په درېمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی. د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي دي او مجبور شوی دی چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی. په راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. نن په مایکروفون ستاسې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده، تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري خپله مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست؟ خپرونې ته زنګ وکړئ، خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ او دا ووایاست چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره اړ شوي یاست چې پور وکړئ. زموږ د سټډیو شمیره د 00 420 21 4 دا زموږ د واتساپ شمیره ده. هم د وسیم ګړ زنګ وکړي موږ به ستاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو. پاتې یادونه کوم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی. مجاب صاحب ستړی مشي په خیر راغلی خبرونې ته. مجاب صاحب که په پایل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تکی کوي چې د افغانستان د 14 ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته اول چې 13 ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري، دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هلې وړاندې کوم. زه به یو دا خبره ورې زپه کړم چې تاسو وکړل چې څومره قرض ماخسته. یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي، یعنی قرض ډیرته څنګه خلاصوي، کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ. راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې وو او د سلام په نامه کله بچ یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو. هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کړ یا به چیرته کار وکړلو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختموله به. خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه، هغه همدلي چې وه، یو د بل سره کومک چې وو، هغه هم اوس څنګه شوی دی، اعتبار له لاسه ورکړی دی. نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي. رازم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی، د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فضا را ملته کړی ده. د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لک شپږ لک مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول وروسته د طالبان راتګ څخه. نو یو دم څنګه شول، خلک بیکار شول او اړ شول چې د خپلو ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دی هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي. افغانان همدغه سپری خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای او لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه دا افغانان څنګه دي له زیاتو مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي مېرمن او ماشومان له سوی تغذی سره مخامخ کیږي او څنګه دي دغه ورزنی چاره په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او څیره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې چاته پور ورکړي. دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدریه مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او د څلور دېرش ولایتونه درې دېرش ولایتونه مرستو ته اړ منوسی، آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایی خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض ځنډوي یوه دا خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دو ګری سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزله حالت کې ده، بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید داسې څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دای څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې چې دین قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې درمنسته شوی ده د خلکو ترمنځ، او ډیره د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوی ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زه د سبي هم چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه د کارت اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي. تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړل، که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې د دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید تو موارد دي د قرض په اخیستلو کې، یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړی چې ته کاروبار کړی، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نرجات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نه کړی، او د دې د درآمد یا وجیبي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او دغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړی. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصه د په د موټرو کې د سلسله د موټرو په کاروبار کې. مثلا زستانه یو موټر اخلم په $1,000 بل ځای خرڅوم په $9,000 باندې، او دا سیستم دی روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځ ته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي، تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي
او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي. یعنی دوی داسې دي به پلانه کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه ښځه وکړه یا قرضدار چا وژلی دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري په هغې باندې باید خلک ونه غولږي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسیږي چې زه بیرته قرض ورکمه یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړي یا هغه تجملاتي ژوند چې دی عصري ژوند چې دی هغې نه اجتناب وکړي ډډه وکړي ته نه د مېلمستیاوو نه له بدو سیالیو فرهنګ نه دې څخه ډډه وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح دا سړی کوشش کوي زما قرض به راته راکوي نو بیا هغه ډېر جدي هم نه نیسي ټینګې هم نه نیسي نو دی داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې دي چې وای خستلو بیا فکر نه پی کړي د هغې د خلاصون لپاره هڅې نه کړي هماغه وي چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نور هم اضافه کیږي او دا یو نوع د پښونه لوبوي دته رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقه کیږي ورته هغه عیدنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ضعیف کیږي ورته.
ډېر مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم ستاسو نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میلمستیاوي وکړي یا ځینې داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی ترسره کړي پورونه کوي او همدارنګه ځینې کسان چې کله پور اخلي هغوی بیا داسې فکر کوي په ځانګړي ډول هغوی چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینې غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې ګڼي چې دا دوی خپلې پیسې دي. په دې به هم ستاسو نظر واخلو. خو اوس یو اوریدونکی قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره ده. تاسو ستړي مشئ په خیر اغلی قاری صاحب. تاسو راته وایئ چې په جوشتان کې څه حال ده؟ هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه کوي؟
بلی خوری که زما سلامونه قبول که. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستړی مشي په خیر اغلی قاری صاحب. ستاسو نظر
ډېر ښه موضوع مټاکلې او ډېر ښه مېلمام لري. زما سلامونه دې قبول کړي. خبره داسې ده چې هغه قرآني پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض آسانه ورکوي او دا قرض آسانه چې سړی بنده ته ورکوي خدای تعالی وایي لکه ماته چې راکوي. یعنی خدای تعالی خو زموږ پور ته احتیاج نه لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وایي ا بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو میلمان پوهیږي په دې خبرو باندې دا قرض آسانه تقریبا د بینه تللې ده. خور دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي. او بل خبره دا ده چې قرض آسانه ولې د بینه تللې ده؟ د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولی. نو یوه میاشت پر تېره شي، دوه میاشتې پر تېره شي، شپږ میاشتې پر تېره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض آسانه ورکړی وي هغه هم خپل د قرض آسانه او د خپل ثوابه بېزاره کې خو نه ورکوي. دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی؟ بعضې خلک یې لري نه ورکوي او ډېر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی بره. نو دا خلک دا قرض آسانه ورکوونکی بېزاره شي. او بل پور ور اخیستل داسې دي چې زموږ ډېر افغانان داسې خلک یو خوري کې موږ بې کفایته په دې یو په پخواني نظام کې یا په اوسني نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب صاحب چې وویل ډېر خلک بېکاره سوه هغه پور اخیستلو ته مجبوره سوه. او یا بله خبره دا ده چې ډېرې پیسې افغانستان ته رالي موږ ډېر لوړ معاشونه درلوده د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي. که مو یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلې وای نیمه مو ذخیره کولی نن به هر سړي ځانته سرمایه درلودی. او بله خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډېر خلک یې د سیالۍ سم اخي دا خرافاتو رواجاتو عنانات دا شوم عنانات په موږ کې شته لکه درون ولور یا پرزن درنې مېمانۍ یا پرزن یو د بل په شالۍ مېرمېسیا ورکول یا یو د بل د شالۍ سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجی او بیا نشي ورکولی. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډیر پورته اړ دي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی، که معاش ورکې کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري، تقریبا معاش یې بند دی، نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخواه لري، په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي، مجبور دی پور واخلي، او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ورې کې. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده، د هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې، و دغو دغه خلک هم پورته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي، یو د بله لاس سره ورکړي، او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري، یو د بله لاس سره ورکړي، تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې نظر دې را سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده. تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي، په خیر راغلی.
او مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس سره مخترم. البته سلامونه مجاب صاحب ته، پښتون صاحب ته سلامونه، بلکې ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام،
خوشاله اوسئ. جنجال راجی وغیرہ شہر خلق ملگری دی ملالی سے وغیرہ حکومت یعنی فکر کر محکموں گرجی یعنی مشکلات تو زیادہ تھی نباز کے پاس بختی تھا افغانستان کے وغیرہ پشتون صاحب سے فخر تھا یعنی زیادہ تر وقتوں کی ممکن سے دشفی خلق کم سے تھا پیسے پخل وقت وعدہ ور کی دشفی خلق جسے ماں مختی ہوئے جیسے جنجال جوڑی زان دم جنجال جوڑی اگر کور قبیلہ ہوا خپل قلوان ٹول سر خپا سی نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره، یعنی هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوی سم نه سم ورکوی. نو باید په خپل وخت کې ورکړي، سړی چا سره ښه کوي دیني هغه نه وګوره چې یو څوک وایي کله دیني مسله کې دا راغلي دي منالی چې یو سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې ډېر هغه وختونه پیسې ورته وایي لغنه چې مخکې ورکړي هغه ډېر ثواب لري، اجر لري. نو بدبختي دغه چې افغانستان کې موږ تشه بعض وختو کې نو دا یو کار نه کوي، یعنی خپل قلوانو خپل خنیت هم وګوره چې سړی خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي، نو هغه باندې بیا سړی پښیمانه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکولی شو بیرته، یعنی ورته پیدا یې کړو ورکړو. نو په ژوند کې وګورئ داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې، نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي، باید خپلو معاملو کې صادق اوسېږي. نو هغه کوم مشکلات چې یو سړی پښیمان نه شي، والله ما دا ښه کارونه کوي، دا پیسې مې نه وي ورکړي، داسې مشکلات به نه راتله. نو دغه چې موږ په خپلو سترګو لیدلي خپلو خپلوانو کې، نو دغه یو ښه پروګرام ته جوړ کړی دی. تاسو نه ډېره مننه واقعت چې دغه مشکلات افغانستان کې شته.
مننه کور ودان محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د خپل اوریدونکو بمرا واخلو، بیا و ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام، ستړي مشي، څوک یاست، لکوم زه ماړی کنی ولیده.
السلام علیکم محترم فریدا جان، سیال خور، سلامونه منی کې ته ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، تاسو هم ستړي مشي. زرملوال صاحب په خیر راغلی. ستاسو نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده، او هلته خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلتم پر دې ځان ته رسم ورواست اکثره دا یو برته پورونه ورکوي، مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي، مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو پر کولو لپاره روبل چا نه کېدای شي قرض وغواړي، دا کېدای شي. دلتم دا تلسته جاری ده،
بیا خلک پور ورکوي کنه؟
نو دلته اکثره د شي پرې د جانې خدای غږ ته غږ شي، دا به د مرغه کته وصل کیږي، نه پیګم څه وجه.
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده، او ساسي غږ چې کله راځي جړ جړ کیږي. فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې، دا چې په ټلیفون کې
او نه شمال، بالکل بالکل شمال دی، هیڅ شک نه دی، بالکل
دا غي په وجه باندې به کته وصل کیږي. خو ساسي غږ موږ لرو، تاسو خپل نظر وایي.
نو د موږ خو نظر دغه چې اکثر د خلکې چې هغه پورونه کوي بلکې په هم کېدای شي فرید جان له موجونه وتلې خبره نه وي. دغه اکثر دلته د خلک د بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په ټاپل کې خفت بټوي چې قانونه کوي دي غونه مثلا پور اخلي داسې پور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کړي د ډېر وخت لپاره بیا هغه پیسې چې ورپره کوي ډېر وخت لګېږي ډېر یعنی ځان غواړي پر ځان سره ورپره کوي هغه دلته خو بیچارهګان لاس تشي بده مرغه مزاتی هغه هم له دې نه سوې استفاده کوي هغه د بټوي وال چې کوم دي د خفت د بټوي وال چې دي دا اکثره ګروګانی ونیسي دغه شیان شته دلته په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری پور کې کوم ځای کې چې موږ استوګن لرو دلته دغه حساب کتاب ډېر زیات دا لکه څنګه چې موږ په ګران هیواد کې دي همدلته دلته هم داسې یو بل سره پور یا دا اصلا دغه خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکیږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان چې هر تجارت چې هغه چې کله ورځي کومې مخکې چې کوم پور او پور ځنی ولا خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی یو څه یو لښنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان دی مسره می پرې ده ځانې
څومره د خلګي د غسی می خلګي غیزمن کړي په زنګړ ډول هغه چې دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کاملاً ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبور دي چې مغو سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي دی وینم مګ دې کې دې په دې کې شکل څه ما دي تللی دي خپل باندې خو الحمدلله دا شی نه مې چې په څه لواله سره خپل کار نه کوم نو علاوه دې نه کوي ځنه کوم په نور خلکو مې مزر درد کوي چې کله خپل یو څه باندې مونږ دې شک نسته ما خپل باندې ډېر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا د کبار کار کوي د کاغذونو ټولې له دوه سره هم ډېر کسان کوم مزدوري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دې ډېر میاشتو باندې په یو باندې هغه فورونه کې پاتې مثلا په دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم دا د کبال دواره سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بدل را پیاس شو اکثره د شلې کې چې هغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال تور کزي چیرته ورسم او څه فور سودا جنراوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سودا جنې سم او چیرته ناغيري کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم د چسپ نه لري بیا آینده بیا د چا سره فور ودار نه کوي او په اخر کې یو پښتنه وکمل مستر منصور مجاز مرحله فشار سم چې د تاسو پروګرام کې نه نه منصور مجاز صاحب خوشې د غټه رغه خاصه ده الحمدلله نو دې ته پښتنه ما ده چې هر هغه څوک چې هغه چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېر مجبوري وجه نه څوک چانه پور ودار کوي قرض اخلي ایا په یوه کې د دې نه نه چې عاموله مرسته کولای شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یې هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د خلکو سره څومره مرسته کولای شي همدغه یو پوښتنه د مجاب صاحب نه د ما ده کدی ورته جواب راکړي
ډیر مننه حتما مجاب صاحب ساسي پښتون اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو څنګه وهلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټول عمر مجبور دي چې دغه کسانو چې پوري کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مشارکې کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه قاری صاحب په دنیا اخته او د بل ورم په دنیا اخته باندې خبرې وکړې زرملوال صاحب هم خبرې وکړې لدرې وړ مننه ګورې زب حلال راشما یو لږ جدي خبرې به وکړو ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض مننه دی حتی ستاسو دوست نه هم یا مثال چې د نوح علی السلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی سبا جنازه دی یا د داسې دوو اشخاصو عکسونه په رسم کړی دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خفه ویم رادم دیتا بل مهمه خبره دا چې وزده د بحث داسې باید وکړم څوک خپه نشي هم قرض واخستون کای هم قرض ورکون کای ګورې څوک قرض ورکوي هغه به څنګه وکړي نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي په ښه ډول نه ورته ووایي یا یوه لاره ور وښیي بل څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا زه که دغه کاروبار مې دی که تا ته قرض درکړم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي بله خبره دا ده چې یا ورته ووي چې سیستم مې کمپیوټري دی د هېرېدلو مشکل لرم نشم کولای چې بیا زه ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه یوه دا خبره ده بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې قرض نشم درکولی او بل هغه چاته باید چې نه پیژني هېڅ باید قرض ورنه کړي هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي خو قرض ورکوي بیا څنګه وي د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغه د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي رازم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي دا څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جز جان د بل بغلان د بل په اصطلاح ورور چې و دې نه زه دا لیست کما بیا دې ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي دې ته بیا ویم چې ل 5000 نه تر شل زر څومره ما تر کولای شي زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زر په کار دي نه 5000 په کار دي نو دا ته به څه وی چې د 5000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي نو دا څنګه دی هغه 5000 خو باید ما تر اکړي دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي څنګه وشي دا یو ښه تاکتیک دی خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي داسې قرض موږ وانه خلو مثلا زستانه باید داسې قرض وانه خلم چې تاته ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح بیا خور مېر یا په اصطلاح اولاد ورکوم د نجونې دی په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي رازم ما د زرململ سو پښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې څوک د پانتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي اما په افغانستان کې قرض وس مطلق بنده یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي او مخکې په اصطلاح د خصوصي بانکونه وو چې هغه به قرض ورکولو زما همدا یو پیشنهاد وو موجوده په اخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي قرض د څنګه وي د هم خلکو ته لارې چارې ور وښیي د قرض خلاصولو او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهی ورکړي او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي او فعلا په افغانستان کې داسې اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي افغانان د احتیاط کوي او ډېر مصارف او بېځایه سیالۍ دې نه کوي هغه په وطني اصطلاح د خپلو سړکو سره د پښې غځوي نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته نه کومه موسسه شته ده او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي
ډاکټر صاحب کدام راته وای هغه کسان چې بیا بيخي بي وسه دي یا په څنګه ډول افغانستان کې شل کاله جګړه وال دي وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني د چواز مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورنۍ و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده
ګوره زه خو د زموږ په خپله کوڅه کې دلته مېرمنې ناستې وي، زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زویام افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم. او له ټولو افغانانو څخه مې دا خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمنې دي، ماشومان دي، د هغې سره کومک وکړي. هغه ختمونه، هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کېږي، هغه په اصطلاح خیراپاتي مراسم چې زموږ په ټولنه کې د ځینې مناسبتونه دي، هغې ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅې د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته، دغه په کت څنګه کې سوال کوي. زه وینم دلته نانبایی په مخ کې ناست دي او یو بل شخص دی چې ختم وي مخامخ کور کې ورته د یوه قصه وکړم دې نه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ مې وششناختم و مخامخ هر ورځ په نانبایی کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کېناستلې. زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړی دغه مېرمنې نه وینې، نو چې بس بل وروره راجک شولو چې د دې هغه باندې کړم بس دا موږ نه اشتباه وشوله پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډېره خبر دی وکړه هدو سره به موږ هم کومک کړو، ځکه موږ د په ځان منلی وه او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړی و. نو په هر صورت دی داسې فکر کوي چې د ختم وکړم مشکل به مې حل شي، خو که غریب ته ورکړي په هغې باندې فکر کوي چې په هغې به حل نشي. نو دا د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې وویایي مثلا قاري صاحب جوزجان کې دی یور د وویایي د حج اوقافو ریاست ته د لاړ شي ورته ودوي چې جمعې په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکوي. او بله د دې تر څنګ ګوره خبره دا ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته ځي. اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصلولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغې ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي، یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرت ته چې زده کېدلی شي. تر دریو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب کړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو، موږ نانتر ورتوی تروی هغه به موږ مور راکول هغه مو خوړل، بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتۍ کې به مې کار کړلو پلمه یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل. نو دغه سی کار میکرلو منډې ترډې مې کې توجه مې کړه هیڅ نه وه. موږ په خیراپاتي پروګرامونو کې موږ برخه نه ده اخیستې، زما د دوه ورونو په یوه ورځ بدونه وو پلار او هغه نورو تره مې وی چې دا باید موږ یو مجلل مراسم ونیسو. ما وی چې نه فقط غوښه راوړئ یو به ور واچوئ خلکو ته یې ورکړئ. موږ ته چا تر اوسه یو قلم کتابچه نه درکړې، زما کلیوال به غږ اوري زه به چې قرض راتلمه موټر کې دلته به مې بل چنه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پوهنتون ته به چې راتلمه. نو په ټوله کې باید موږ هغې ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو. علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې تر څنګ ما خپله د مېرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتي دي. ما مېرمنه هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځینو خلکو په اصطلاح کنایه ویلې خو زه هغې هېڅ په کیسه کې نه اوسېدلم. نو ما محدود هغه مراسم ونیول، اوس فضل د خدای د خوشحاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت ټول ژمی موږ په پیتاونو کې تېروو، وړی په اصطلاح په سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو. په غرونو کې درې پابریکی دي، یا غرد غرونه دي اوبه دي او په اصطلاح ځمکه ده زراعتي. زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته، او که څوک وي چې داسې دا خبره هغه ده، یعنی وي که څوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې د یو شی وکړي د بام نه د په اصطلاح وري بي په اصطلاح راټول کړي. اوس دغه په کابل ښار کې یا په اطراف کې یو انګور څوک نه لري، یو انګور په کور کې فقط درې لوشتې ځای ته ضرورت نور د په بام چیله ورته جوړه کړي. هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچۍ ولري د اصلو. همدغسې خیاطي ده په اصطلاح د کتاب کې ذکر کړي په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج څخه خلاص وو، او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي، جدي زده کړې وکړي، مصرف دې پې وکړي، او مکتب ته د وردی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورته ونیسی. نو زموږ اکثر ځوانان چې فکر کوم شپږو اولاد ایوي یو تحصیل ته لیږي، نور تربګنات ته بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وي، بدماشۍ ته ساتلی وي، ټول باید زده کړې وکړو. په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسې د دغه خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي، دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو، سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام پریدا جانې، خور سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبیولا زابلای د شیبه لغزنی خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنی نه بخیر اغلی، ساس نظر اورو د پورونو پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکي، خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خورې بیا د زابل پر نورې ځمه. ډاکټر صاحب ډیرې مفیدې خبرې جالب ښه بحث روان کړی ده، ډیره ګټه م ورنه واخیسته. نو د زابل په اکله دم نه درته ویلی سم خورې، یعنی د چا خبره ده؟ په افغانستان کې خو له بده مرغه فقر د غربت د بېوزلي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي، او لکه څنګه چې یو متل غوندې سوی ده، وایي د پور دروازه بنده ده. نو زابل کې تقریبا محدود شمېر کسان به یې همدا سوال ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي، هیله ده چې داسې کسان نورم ډیر پیدا شي ځکه چې کاملا ثواب لري. نو په زابل کې هلته له نیکه مرغه د بادانو باغونه ډیر دي، که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس، هغه تجار کس، هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي. مثلا د بادانو من اوس په زر افغانۍ خرڅیږي، خودت په 1500 افغانۍ ورکوي، وایي ته چې ما ته یو کال وروسته یا مثلا لس میاشتې وروسته بادان برکوي اوس په 1000 روپۍ دي، خو زه تاته په 1500 درکوم، یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معمولی که د وړو حساب سیم مثلا په 4000 افغانۍ، که یو کس وړو ته زر پیدا کړي په 4000 افغانۍ د وړو پخه ګونۍ ده، پخه بوجۍ ده، خو دی په 6000 بیا ورکوي. نو داسې معمولی هلته روانې دي، خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي، وایي دا معامله ښه نه ده، یو ډول سفت اوړي، خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بله چاره بله لاره نشته، همدا لار داسې کېږي. لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل، ورته سلام هم کوم، ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي، ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي، ډېر دربدره شوي دي، دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنې کړی دي، خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دومې کوژدې لټه هم کوي. هغه دومه کوژده که څوک کوي 100% بې هغه اقتصاد، که یو څوک شتمن واوسیم بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کېږي، یو لوری هلته څه نا څه مشکلات کورني ورته پیدا شي، بل لوری اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم، نو موږ باید داسې وکړو، ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي، د په ودونو کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده پکار چې وایي پلانې موټر لري، نو زه سیالي کوم، پښتني کوم، پښتو ژبه کوم، باید 100% واخلم. نه، ته داسې کندې ته لویږې چې بیا به راخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پوښتنه یم، مهرباني سرخور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب، نورې نړۍ ته په کتو، ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله، نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده، او دا اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرتکولای شي نړۍ سره؟ ډیره مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلي صاحب چې د زابل نمو د غزنی نمو اړیکه نیولې وه او د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو، خو همدرد له لغمان را سره ده. همدرد صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسې نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. دلته زه خپله خور جان یو ورکه دکان لرم په کلي کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه ده کنه. بعضي سړی بس دا کار داسې ګڼي لکه هغه سړی چې غلا کړي او بس ناستې دلته او مسخت سړی په انتظار شي اوسې څوک قرض وغواړي نو کنه. او بعضې خلک داسې چې مثال له خبرې هغه چې قرض واخلي هغه یسې یېرېږي نه کنه. اکثره خلک داسې دي چې بیا خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نېټه یا د دوه ورځو په نېټه یا د هفتې په نېټه چې یو شی اخیستی هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نور هم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان څه څه بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکاندار یو که هغه غوي کنه لورین کوي هغه زړه نه خکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي، یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا به تېم. ما خپله داسې خلک ګوري د خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویل وروره که واده جوړی هم خوښه دی که نه جوړی بس زما قرضدار دی. او داسې خلک هم پکې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه یې شته او خلک نه شته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډېره مننه همدرد صاحب. په کور دې ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب، تاسې ته راځم مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. یوه پوښتنه، یوه موضوع موږ تل مطرح کوو، افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد ده، خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا د دوی کار وکړي دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره، په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ځای فکر د اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې دی. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې، غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی په مطلق ډول بند دی، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چي ده د پډیر ضعیف حالت کړي یعنی په دومره ضعیف حالت کړي چې یو پروژه نشي کولای چې په اصطلاح هغه پلار باندې و چې موږ ټول زیربناوي خراب دي ټول سرکونه خراب دي یعنی دلته کراش په اصطلاح ته یو د صحی مراکز وګوري تعلیمی مراکز وګوري خپل حکومتي ادارات وګوري دا یو د معیاري نه دي د وسیدلو نه دي یعنی په نننۍ اثر کې ا دې تر څنګه نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګوره هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي هغه چې تر 500 کال ډالر کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي دغه د ورقام خنه دي ځکه چې بده کې تغیر د ځینې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي دغه څخه استفاده کوي ځنې په اصطلاح
بل ډاکټر صاحب فکر کوم چې د دوی اړیکه لمغ سره پرې شو ورته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو د چې ولې د سره ناڅاپه پرې شو اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده د غوي اړیکه به ورته راوخلو خبرونه کې به وصل کړو د خبرونه وخت هم مخ په خلاصېدو دی خو ډاکټر صاحب نه بعد از ابلی صاحب پښتنه هم و پښتو چې ویلې و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې ورده د به هم نو پښتو همدارنګه د حق ځوانانو ته چې اوس مهال یې ذکر کوي او یا غواړي چې کوم مسله ذکر کړي لارښوونې ورته کوي په دې اړه به هم د دوی نظر و پښتو اوس یو لاندې د مخلو
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240
بایت یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د موسیقۍ نوې پروګرام پیل کړی اتال او ټال دغه پروګرام کې الیما اورانګا ساسي قربانه ده تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو په واتس اپ باندې چې شمیرې یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست ورسره پڅنګ کې چې ری شاعر یاست خپل شمیره پریږدي هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر شاعرۍ په اړه به تاسو خبرې وکړي هم ترنګ خپل شیرونه ورته نه د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شي ورسره پاتسین کی تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شي نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو د خبرونه اساسي په پیغامونو خستکیږي بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوې دي تخنیکی همکار شرکه وشي اړیکه بیرته شو دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه موږ ته سره ځواب ووایي او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي او هغه ځوانان چې غواړي کاغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چېرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار یې په کور کې دي څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي او هغه میلمستیاوي چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې دي د دې نه څنګه ځان وساتي لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول نجونې چې ورته لاسرسی نه لري دوی ته د ډاکټر صاحب توصیه څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپل پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکول شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي اوس هم یو لنډ د واخلو بیرته راګرځو
دا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته څه ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ اړیکه نه ځوابوي. د زابلي صاحب نه بخښنه غواړو چې د دوی پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره یې ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د چې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د دې هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغو کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلی وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتمن کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چاري، ښه وخت.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانت ہی کرم جد دا جون پشانت اسم تیرو ما زب بخ پلا در نلاڑ شم تم رو آیا چی مینا نا کما پما دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زماڑم بیش پبا پگور دن نوینا جوندتا ہسرا نرا نکڑل اے مرگتا خوز دزم کے مالکڑ ما کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستاز بنگو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شاملی سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی او تار پر شملا راتی روم زلفانو ندی او تار پر شملا راتیروں چی مسرور یا چی مغرور بی داسی خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کریپیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما تانا دزڑ دا سبری دو تاویز کما خیر دیکھ منا مونکڑا دا محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بدپا